تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوی بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته ریپورټونه او شننې در وړاندې کوو. همدغه سی به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم د خبرونې په دویم نمایي کې اوري. خو لومړی خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د باجوړ په پرونی 14 کې د وشل شو شمیره 3 ته رسیدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت او پوسټ امنیت یقیني کړی او په روس کې د ماشومانو کمشنری ویلي چې هیواد ته له 100,000 زیات اوکراینی ماشومان انتقال شوي دي. د خبرونو تفصیل. د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غونډه کې د چاودنې په نتیجه کې د وشل شو شمیره 3 ته رسیدلې ده. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خار په شنډې موړ کې پرون مازیګر شاوخوا 5 بجې په چاودنه کې تر 100 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیسو بیان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته پرون په بیان کې ویلي چې د چاودنې د نویت په اړه کره معلومات نشته، خو پلټنې دوام لري. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادا کړی چې حکومتي او پوځي ادارې ولس ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. پرون په هرنایي کې یوه جلسې ته په وینا کې پښتین زیاته کړه چې په تېرو 100 کلونو کې په هرنایي کې له 1000 زیات کسان وژل شوي، خو قاتلین یې لا تر اوسه نه دي نیول شوي. د پاکستان پوسټ او د بلوچستان حکومت د منصور پښتین د سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي، خو مخکې سو واری ویلي و چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وشل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د جلسه د تراګرۍ او بد امنۍ خلاف او د لادرک کسانو موندلو لپاره جوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان پر اسمک کې د پریکړو غوښتنې لپاره په ټولو قبیلو مشتمله یوه جرګه ټاکل شوې ده. ویل کېږي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 1500 مشران وي. د جرګې ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د مشترکه پریکړو غوښتنو لپاره د ټولو قبیلو د 1500 کسانو سلویښتې نومولې دي. دغه جرګه د اتفاق په نامه د سیمې د ابراهیم خیلو قبیلې راغوښتې وه. د سیمې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر جرګې ته په خپله وینا کې ویلي چې د جرګې ایجنډا او هدف یوازې اتفاق رامنځته کول دي. د قطر پلازمینې دوحا کې نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوه ترمنځ خبرې اترې کیږي. دا خبرې د قطر په قربتوب کیږي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ په کومو مسئلو خبرې وشوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ دوحې ته لتللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د دوی د خبرو زیات پام به د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشهیي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان ښځو، جنکو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. او په روس کې د ماشومانو کمشنری ماریا لفوفا بیلووا ویلي چې په اوکراین د روسیې تر حملې د پیلې دوره حصې له 100,000 زیات اوکراینی ماشومان له اوکراین څخه روس ته وړل شوي دي. د نوموړې په حواله پرون په یو رپورټ کې ویلي شوي چې په دې کې له زیاترو ماشومانو سره میندې، پلرونه او خپلوان هم دي. د مارچ په 12 د نیدرلینډ په هیګ ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ماریا د نیولو وارنټ جاري کړ. پر دوی تور پورې شوي چې د اوکراینی ماشومانو روسیې ته د انتقالولو لڑکے جنگی جرم کڑے دے. دا خبروں نو پائے
خبرونه مول مشال ریڈیو څخه اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 240 ته رسیدلی دی. ځایي پولیس وایي چې په چاودنه کې تر 90 پورې کسان ټپیان دي. دا چاودنه د جمعیت العلماء اسلام افیډ ډلې په غونډه کې وسوه. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. پاکستاني طالبانو په یو بیان کې د دې چاودنې غندنه کړې ده. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرال غونډه کې د چاودنې له امله د مړو شو شمېره 240 ته رسیدلې. د جولای په 13 ماسپښین ناوخته شوې دغه چاودنه کې د چارواکو په خبره تر 90 پورې تنه زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیس وایان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته د جولای په 13 استول شوي بیان کې ویلي چې تر دا مهال چاودنې د نوعیت په اړه کره معلومات نشته، خو پلټنې دوام لري. ورخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې ابتدایي پرټون لمخه دا یو ځانمرګ برید ښکاري. د ځای ولس او د چارواکو خبره په وژل شوو کې ځینې کسان په خپلو پلرنیو سمو کې خاورو ته سپارل شوي هم دي. بلخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو ولس دوبې شوی چې په ژوبلو کې 15 هغه چې حالت یې د اندېښنې وړو په هیلیکاپټرو کې د پیښور لویو روغتونونو ته رسول شوي دي. ریسکیو یو ولس دوویش خبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره شریک کړي معلومات تر مخه دغه ادارې درې ډیر زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلی وو. په دغه چاودنه کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشهد ریډیو ته د دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه، چونکې سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو، تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې چې کوم دی موږ هغه د سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغوی کله رالو نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تکبیر اوازونه وشول، نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یوه زوردار دماکه وشوله. بیا موږ ته چونکې حالات داسې پته ونه لګېدل، زه په خپلم چونکې لږ زخمی وم، خو زه بیا چې کله هغه مینټ نیم وشو نو مې حالات چې کوم وکتل نو ډېر زیات چې کوم دی بد حال باندې چې کوم دی هغه علما او نور عوام خلک چې کوم دی هغوی پراتو.
د باجوړ د ځای خلکو لخوا په سماجي میډیا په شریکو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ شمېر خلک د یو لوی تامبو د لاندې ناستې بیا د ځینو مشرانو د ورتګ سره خلک ودرېږي او نارې وهي. خلک لا ولاړ وي چې د سټیج سره نږدې چاودنه وشي او د اور غرغرنډې اوچتې شي. ځینې نور ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په ځمکه پراته وي او ځینې نور روغ خلک یې د ژغورلو دپاره اوچتوي. په وژل شو او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ د خبریال بلال یاسر وویل په دغه چاودنه کې پلار او زوی هم وژل شوي.
مینې مامونډو زرباچا خان چې دغه پکې دوه وریرونه شهیدان شوي دي. دغه رنګي د جمعیت علماء اسلام ذلي چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا آغا او دغه ځوان زلمی زوی ضیا الدین هم د یو کور دوا جنازي وتلې او د راغګانو سره تعلق. دغه رنګي د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چې دغه یو ورور لاړې یو خورې لاړې په دې کې یو د ماما زوی لاړې، نو داسې د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې. دلته د تیر ډیر وخت نه هدپی وجنې بم دماکي داروانی دي. خودي واقع ټول باجوړ په غم کې کړکو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د جمعیت العلماء اسلام فیډرال مشر مولانا فضل الرحمن، گورنر خیبر پختونخوا غلام علي او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیښې غندنه هم کړې. ولې نگران وزیر الله خیبر پختونخوا اعظم خان د پلټون امر هم کړی دی. دغه پیښې غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړی. ولې د مشال ریډیو د مرکزي څانګې په خبر کې راغلي افغانستان کې واکمن طالبانو هم دغه برید غندلې. د اخیر معلوماتو پورې دغه پیښې ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د وینا پر مهال تور پوری کړی چې حکومت او ریاستي ادارې هلته له خلکو کلنګ یا بتاخلي او ځایي خلک پر خپلو وسایلو واک نه لري. نوموړي دا خبرې د جولای پر دیرسمه هلته د غورځنګ لخوا رابلل شوې جلسې ته په وینا کې کړې دي. دا جلسه هلته د نامنۍ پر ضد د احتجاج په توګه رابلل شوې وه. جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو یې هم ویناوې کړې دي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د مشال رډیو خبریال سمد شبنم نور حال راکوي.
پښتون ژغورن غورځنګ د جولای پر دیرشمه نیټه د بلوچستان په پښتون میشتارنای سیمه کې د تراګری او نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورځنګ ګډو غړو د جلسې ته خپلې ویناوې وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بج اخستلو او نامنۍ ده. ارنائی سیما پا گن شمیر کی دسکرو قانون لري او وخت پر وخت اسپیشیم رامست سوی چی دسکرو پا قانون کی کارکون کی پر نشست سوی. علی وزیر د خپل وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپل وسایلو اختیار نه لري. دا غب خبره چې دلته د نامنۍ له کبله خلک خپل ځانونه هم نشي خوندي کولی. د غورځنګ یو بل مخکښ ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دلته حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي، نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده.
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا موږ خو بتخوري ورته وایي او دوی ټیکس ورته وایي. که دوی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې و خلکو ته تحفظ ورکړل سي، او بیا د پوچ کار هم دا دی چې دوی خپله تنخواه اخلي. نو چې دوی تنخواه اخلي، دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي، او که بیا دوی هغه چوکیداري هم نسي کولی، او بیا چې د عوام چې دي هغه د مختلفو تنظیمو پر مکرم باندې هر ورځ هغه برای تاوانی بم دماکی خلق غوښتل کیږي ټارګټ کلینګ وي، او نو بیا پښتنو ته بر شي خو پاته نه دی. بے دام زایرو بے جلسو نن د پی ٹی ایم جلسم په دالړ کې ولړ.
پښتون ژغورن غورځنګ له حکومت غوښتنې لري چې د پښتنو په سیمه کې دي ریاستي پالیسیو ته بیا کتنه وسی. دار نه اوسېدونکي خالقداد بابر په وژنه کې ککړ کسان دي ونیول سي، د پښتنو ژوندۍ خوندي کړل سي. د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پر وړاندې کې دي په ټولو پښتنو او بلوچ سیمو کې دي د ملشي ځواک پوستې ختم کړل سي. د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د شمالي وزیرستان په رزمکې د اوتمنځیو جرګه دوام لري. دغه جرګه د سیمې د ابراهیم خیلو قبیلې د یووالي او اتفاق پر غږ را جوړ شوې وه. مشران یې وایي چې د شمالي وزیرستان د ټولو قبیلو په اتفاق کې بریالي شوي او د پریکړو او غوښتنو لپاره یې مشران او څلوېښتۍ ټاکلې دي. د جرګې مشرانو د جولای پر دیرسمه په ویناو کې وویل چې اوس به دغه اتفاق نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمنځای قبیلو جرګه لا هم دوام لري. د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمنځای قبیلو په اتفاق کولو کې بریالي شول. 1800 کسانو سلوېختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه اخیستل شوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر رزمکه جرګه ته خپل وینا کې وویل:
خبره شي چې ایجنډا یې څه ده؟ د میز ایجنډا اتفاق لري. موږ هغه ایجنډا د پټه نه پټه ایجنډا نشته. په یو ټاغر نن سره نو شي لکه ورنه یو وړي چې تاسو نه په کونس کې د چا سره په ځاګه نه په کونس کې چا سره چې دغه وانته نه لري.
نو ما وړي سو برځ وړاندې یاد جرګه کې ویلی وو چې دغه د ابراهیم خیلو جرګه وا. بیا مو ممید خیلو ته ویلی وو هغوی د دوی سره یو شول. اوس ټول اوتمنځای قبیلو اتفاق وکړ د دې پس نورو قبایلي سیمو ته دغه اتفاق غځوي. جرګه کې مشرانو تر څنګ ځوانان، سیاسي او ټولنیز فعالان هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او بنو زندانه څلور کاله بند نه پس خوشې کېدونکي حنیف پښتین هم 13 ورځ دغه غونډې لتللی وو. نوموړي هلته وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي، د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي. د جرګې ګڼو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی، خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی وو. اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي. دویم دغلته قدرتي وسایل دي، په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي. رزمکې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیې مشرانو نه وپوښتل، نو یو والا چارواکي وویل چې د جرګې سر رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلی. کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې په پاکستان کې د دکاندارانو زیاتره برخه ټیکسونه نه ورکوي. نوموړي شخصي پاکستانی ټلویزیون ته په وینا کې ویلي چې کله به دوی پر هغوی د ټیکس لګولو هڅه کوله، نو هغوی به د سیاست استعمالاو او پر حکومت پې فشار اچھاو. خود دکاندارانو مشران وایي چې دا خبره سم نه ده. د خیبر پښتونخوا د دکاندارانو مشران وایي چې دوی د ملک د نورو کاروبارونو په څیر ټیکسونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل یې شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
دا پاکستان یو شخصی ٹیلی ویژن سره مرکه کې پخوانی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې پاکستان کې 2.2 میلیون راجیشر دکان نه دي او پکې اوازې 1.5 زره دکاندارانو ټیکس ورکوو او ټیکس نه ورکول لپاره به دکاندارانو سیاسي فشار په حکومت راوستو نو موږ به تر بیا پشا شو. خو بیا د دکاندارانو او تاجرانو سازمان مشران د مفتاح اسماعیل دا بیان غلط بولی او وایي د ځمکني حقیقت نه دی نه دی خبر ځکه د ټولو زیات ټیکسونه دکانداران ورکوي. خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د سازمان مشر ملک مهر الهی مشال لیډو ته وایي
مفتاح اسماعیل ډېر لوی سرمایدار دی، هغه ته د ورکوټي دکاندارانو مسایل هم پته لري او دا غلط وایي. انډایرکټ ټیکس کم دی کنه؟ عام مزدور چې کم دی، چې کم ټاټکی وجته وي هغه هم ورکوي او دکاندار هم ورکوي. چې یو ماچس تیله سار چې څوک لګی کنه هغه باندې هم ټیکس دی. او دا تقریبا 2 سلوي قسمه ټیکسونه دي چې هر یو سړی ورکوي. بیا تاجر چې کم ټیکس ورکوي نو یو خو هغه کمرشل بجلی چې کم
اقتصادی چارو پوهان وای دا هر هیواد معاشی پرمختګ دا ټیکسونو راټولولو سره تړلی وی ځکه دا حکومت ټول اخراجات کدا صحت وی کدا تعلیم او پرمختګی کارونه نو ټول دا ټیکس سره تړلی وی. دی وای دا بد امرغه پاکستان کې واقعي ټیکس ورکوونکي ډیر کم دي، دا کم لوجه چی حکومتي اخراجات هم نہ پورا کیے گی. پہ انٹرنیشنل اسلامک پہنتن اسلام آباد کے دماشیات اسانگی استاد پروفیسر ڈاکٹر میراج الحق مشال لیڈو تا پدے باب لوائی
ملک اقتصادی پرمختگ واڑی اقتصادی ود واڑی نغیر پارا ٹیکس دیر زیر ضروری دے. دبد مرغا پاکستان کے ٹیکس نیٹم کم دے او ٹیکس سسٹم کے مسئلہ دادا کہ زمانگا ان ڈائریکٹ ٹیکسز دیر دی ڈائریکٹ ٹیکسز کم دی دغا وجہ دا چے کم چے سرکاری خراجات تھی اگا سرکاری آمدن نہ پورا کئی. نو مفتاح اسماعیل چی کما خبر کڑے دا چیرا ڈیرو کم و خلکو با ٹیکس ورکاو نو ڈائریکٹ ٹیکسز واقعی دا چی اگا تقریباً 10% نہ کم خلق چې دغه ټیکس ورکړي نو دغه باندې کار کول دي. ډیر خلک په ټیکس نیټ کې راوستل دي او به چې کم ټیکس په شکل کې چې کم سرکاري آمدن کې د هغې فائدہ به عوامو ته ترانسفر کول دي.
نو موږ جاته وی چې کم هیواد کې ټیکس نظام صحیح وي او زیات خلک ټیکسونه ورکوي نو هغه هیواد کې بیا ترقیاتي کارونه او سرکاري اخراجات په اسانه پوره کیږي. مفتاح اسماعیل خپل خبرو کې دا هم ویلي چې زمونږ په دور کې د داخلي سیاست لوجې په دوکانونو باندې ټیکس نه ولګول شوی. کپټوډ دوکان دارانو تر 3 روپے هم ټیکس ولګول شي نو ډیر فرق به پر راشي. یاد دی وی چې مفتاح اسماعیل د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې د 9 اپریل 2022 نه تر 8 سپتمبر 2022 پورې د خزانه وفاقي وزیر و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر ضلع د تیرا میدان سوداګرو او دکاندارانو د جولای پر 1 مشال رډیو ته ویلي چې هلته د دوی د بازار د بیا بحالۍ لپاره اعلان شویو منصوبو باندې تر اوسه هیڅ عملی کار نه دی شوی. دوی وایي په بدامنۍ کې یا په زرګونو دکانونو ویجاړ شوي او په کار د حکومت ورسره مالی مرستې وکړي او بازار کې دی ورته سړکونه او کوڅې پخې کړي. په دې اړه تفصیل د مشال رډیو خبریال فرهاد شنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیره میدان کې په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د مینټنس اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبنده ندو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمدہ سي پری شو ډک دکانونه غو چې کم دی ډیر متاثر شوی. هغه دکاندارون نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته. دا شته چې کم د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي پخینې دی غو دی په پختګی دے پورم چې کم دی ضرورت ته چغه پخې شي. سټریټ لایټ چې کم دی غا ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وای چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې ودا ورکړل شي.
کله ته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي، دلتا نور داسې د کندرونو پورا چې کم کمای پیښ شوي نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی دی دا شروع کوو دا کور به کوو چې کوم د سمیړه والا کور دی دا به موږ کوو که هغه په پریس کمپرس باندې کیږي که هغه په درخواست باندې کیږي که هغه په احتجاج باندې کیږي موږ به دغه د کندرونو د حق غوړو
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل اپریدی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالے پلڑ کی خپل ہسی کڑی او دوی تھا باور ورکڑل شوی چې فنڈونو راتک سربا حلتا پرمختیائی منصوبے پیل شی
میٹنگ بس مین مسئلہ دا فنڈ دا ما سوزل گورنر تا ما ویوزل ویلو او ڈی سی ستا میں دوزری زلی ویچی آداز چلو کچھ دیتا یو سپیشل پیکیج اعلانو کلی کسنگا بازار زخا خیر دا پارا شوی دے نو امید دے انشاءاللہ غیر او یکین دے حمیر اکرے چیز ترتیب بکو نو کاوشو انشاءاللہ دا ہر سبب کی با برابر شی
پا تیرا باڑا کی پا دوزرا وطم کی دا وصلوالو ڈلو پرزد پوزی عملیات شوی او دوزرا وشپاڑا سم کی سر ترسی دلی دا باڑی او تیرا سوداگر وائی یو اگدمو دا پاسی حل تا پخپلا بازارونا عباد کرل او حکومت شور سرا دا بیا بحالی کمی وادی کردی پا کار دا حغا عملی کردی فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر
په پېښور کې یوې جرګې د پخوانی نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف اپریدی او د پخوانی قاضي افتاب اپریدی د کورنۍ ترمنځ روغه کړې ده. دواړو کورنیو له اتو کلونو راهیسې دښمنۍ لرله چې پرمهال یې د لطیف اپریدی او افتاب اپریدی په ګډون د دواړو خواوو و تنه وژل شوي ول. د جولای دیرسمې جرګې ته یو شمېر سیاستوال او ګڼ خلک ورغلي وو. تفصیلی د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورت کې راکوي.
د جولای په دیرشما پیښور کې د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغه شوه. د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې و چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول وکسان وجل شول. د افتاب افریدی کشر رور زاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې یادا دښمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجن نه شروع شوی و.
دا 2015 کې شروع شوی و. سمی الله افریدی وکیل چکم دی ازما کزنو د شکیل افریدی وکیل او هغه نه شروع شوی و او په لطیف افریدی باندې ختم شو. د دې کې و کسان لکه و مړی شوی دی 15 زما کور طرف او د بل طرف د طرف زما کې چکم دی زنانه ماشومان هم شهیدان شوی دی. بهرحال د جرګې
لطیف افریدی سخ کال د جنوري په 14 د پېښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنۍ لوجه وجل شوی و. لدغې وړاندې پخوانی جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پېښور اسلام آباد موټروی باندې وجل شوی و چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی و چې وروستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ. دا یادی دښمنۍ ځینی مقدمه عدالتونو فیصله کړي او د ځینی مقدمو اوریدنې لا هم عدالت کې روان دي. روغه کوونکی عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډيري مدیر آسی د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روان وي چې نن پای ته ورسېده.
په دې کې باقاعده موږ ستام لیکلو په دې کې باقاعده موږ مچلګا د کروڑو په حساب کې کې په دله په دې کې باقاعده موږ حلف هغه کلو په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه موږ غواهان جوړ کړو. دې کې موږ دسه کړی دي چې کم الله دې دسه بده په خنره والی کم یو فریق دسه ورخته وکړل نو دا غې د پره موږ دا شرط تخې دي چې هغه به 20 کروڑ په جرګه ممبرانو ته هغه ملامت وي موږ جرګه ممبران به تناخلو او چې څومره مخکې توان شوی د مالی او جاني هغه ټول بده ده په ذمہ باندې وي.
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید دا روغه لدی وړاندې شي وا نو تاوان به کم وو.
دښمنی واحد سیز دی چې دې نه هیڅ ګټه نه دې نه هیڅ فائدہ نه کوي چې سم کې تاوان بکی یا به څوک وځي یا به څوک وځي صد خېګړې کار ده دینا نه ولاړېږي همیشه دا تاوان طرف ته ځي نقصان طرف ته ځي. که څوک څومره زیات دغه کې په دې زد پښتو کې
لطیف افریدی د پنځو لسیزو نه زیات عملی او کمپال سیاست کړی و. د قامی اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شوی و. نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر هم منتخب شوی و. او د خپل ژوند په اخري ورځو شپو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کو او د قامی جمهوري غورځنګ مخکښ و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوږی است. اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز یادونه کوو. لاغورس بیا تاسو ته د مشال رادیو خبرونه وړاندې کوو. د باجوړ په خار کې پرون د جمعیت علما اسلام مافی ډلې په غونډه کې چې کومه چاودنه سوی په هغه کې د مړو شمیر اوس لږ لږ 43 ته رسیدلی دی. چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د خار په شنډي موړ کې د جولای پر 13 مازیګر شاوخوا 15 بجې په چاودنه کې تر 100 زیات کسان ټپي شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنایی کې د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. پرون سوي احتجاجي جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین تور پورې کړی چې هلته حکومت او ریاستي ادارې له خلکو کلانګ یا بتا اخلي. حکومتي چارواکو د هغوی د دې تور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د قطر په پلازمینه دوحه کې نن هم د امریکایي او د افغانستان د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دا خبرې اترې د قطر په کوربتوب کېږي. اوس هم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو داونه په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو خدمتګار شاعر اعجاز خټک په مړینه تفصیلي راپور د ته وړاندې کوو. دروخت یو شعر به هم واوري او بیا وروسته پښین ته ورزو او هلته د یوې پرتمینې مشاعرې خواږه در باندې وشو. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. اعجاز خټک له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لیکوال او شاعر وو او د ګڼو ادبي ټولنو نه یوازې غړی بلکې مشر هم پاتې شوی. څو لسیزې یې له خپل ټاټوبې لرې د عربو په بیدیاو کې شګې چاڼ کړې وې او د پښتني ناوې د سینګار غم یې خوړلی و. د کوهاټ د لاچیو وروستی عمر یې په وطن کې تیر کړ، خو زړه ورسره یاري پرېښوا او د ژوند جواري وبایلله. دغه په بیلتون زموږ خبریال ممتاز بنگش یو تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې وتلی شاعر او ادیب اعجاز خټک د ناروغۍ نه پس د جولای په 13 د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د جولای په 19 د کوهاټ په لچی سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ کې ګڼ شمېر شاعران، ادیبان، سیاستوالان او د لرې لرې نه راغلي خلک شریک شول. ارواښاد اعجاز خټک به د ادبي مبارزې او خپل سپېڅلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. پوره نمای تا جنور او تخلص اعجاز خټک وو. اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې وړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورکزي مشارې دیو ته ویلي دا د اعجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت وو چې د اماراتو ادبي ټولنې په لسګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواښاد اعجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي، بلکې اماراتو کې د پاکستاني مسافرو د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي.
ډېر درد و دغه په سینه کې د خپل ژبې دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښو چې د دغې ټولنې بیا خپل خدمات دي. دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي. دلته ژبه پاللې ده، دلته ادب پاللې دی، دلته شعر پاللې.
پا پاک افغان ٹی وی سره په یو مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبي مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګه پورې جری وه. د دغې نه وروسته اجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطې وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواخات تاج انور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکه نگار وو، بلکې یو انجمنساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحده عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبي تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلي استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسه ګل روحان که پکې نه وي، زمونږ خار به د بې مخه خلکو کور شي.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر شاکر اورنگزیب مشار ریډیو ته ویلي چې اعجاز خټک نه یوازې ښه شاعر او ښه نگار و، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړې. چیرته چې به یې بېوزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اعجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اعجاز خټک کمی به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلف پروګرامونو په تبیه کولو کې خپل رول لوبولی دی. مالی، جانی، اخلاقی هر قسم ته مرستې د شاعرانو ادیبانو کړې ده او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړي دي. داسې ندارو شاعرانو دیوانو کتابونه هم چاپ کړي دي. نو اوس چې منځ کې نشته دی نه د هغوی کامیابو تر ډیره وخته محسوسیږي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اجاز خټک په پښتو مین سړی و، یعنې داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان نه شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابعه کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځاني ماحول کې، په پردي وطن کې، په مسافرۍ کې خټک سه په لسګونه شاعران دلته نه بیا بیا په دوبۍ غونډه کې ورته هوټل نیسي، بیا هلته دوه دوه درې ورځې سمینارونه کوي. ضرور خبره ده چې دا به سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو د هغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نه شي کولی. دوه شعرونه دي هغه د خټک صاحب ته ډالۍ وي چې خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نه شي، ژړوي مې هغه تللي تللي خلک. نو دا تللی تللی خلک به مونږ ډیرو جړې دا ډیرو د کار خلک مونږ نه لاړ.
هر وخت اجاز خټک د لچي سیمې سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوه ډیګري کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې مشتري ډیګري واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ود په غرس کوهاټ لچی کې د پښتو ادبي ټولنې لچی بنیاد کې خود او د لرو برستر سر شاعران ادیبان د دغه ټولنې ادبي دستورو کې میلمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لچی کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د الکی خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. هر وخت د اجاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس تلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. هر وخت اجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهاټ امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنیو او د سهولي کون کې کوهاټ صدر پاتې دي. شور شور خاموشي، آینه او ناتیه کلامي چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی، کلتوري، ولسي او سیاسي تحریکونه زما افسانه او د پښتو ادبي ټولنه لچي تاریخي ناچاپه کتابونه دي. هر وخت د اجازه خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول، خو تیره میاشت یې ناروغي نوره هم سوا شوه او د اویا کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13مه یې د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې.
د ممتاز بنگش راپور مو واورید. اوس تر تازه در وخت اجاز خټک یو شعر وړاندې کوم. که پرختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، که پرختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو روان لکوم چې وم هلته بیرته بیا ورسم. مرگ د احساس نه هم نږدې دی څومره لرې ښکاري، مرگ د احساس نه هم نږدې دی څومره لرې ښکاري، د سترګو رب کې ورته ګوره په هوا ورسم. لکه آدم په یوې هغې ګناه نیولی، لکه آدم په یوې هغې ګناه نیولی، یقین مې نشي چې جنت ته به زه بیا ورسم. داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، هیڅ خبر نه یم چې په برخه به د چا ورسم. ریختیا خبر هم د سر نه په میدان دنګل دی، ریختیا خبر هم له سر نه په میدان دنګل دی، سر ته د دار به زه اجاز تنها تنها ورسم. که په ریختیا او چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. دا شعر د اجاز خټکو چې تاسو په مشال رډیوي مجله کې واورید. اوس یوې مشاعرې ته سر ورخ کار کوو. د لوی اختر په ورځو کې په پشین کې یوه ښکلې مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. د مشال رډیو خبریال او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر صمد شبنم دا مشاعره ثبت کړې. لومړۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو چې تاسو پکې د نسیم سحر، رضا شیدا، عبدالمالک قلمیار او محمد زمان قرار شاعری اوریدل شي.
ای یو غزل ده
ارشاد
هوا راغل شمیمړې سوې پردې کلی
هوا
راغل شمیمړې سوې پردې کلی شاوخوا جوړې تیارې سوې پردې کلی چې جهان به یې د سیل په هوسو چې جهان به یې د سیل په هوسو اوس پرې جوړې هدیرې سوې پردې کلی مننه های بتی کان یا راوڑل تر مکتب
های
بتی راوڑل تر مکتب باندی بندی دروازی سوی دا دی کلی مننه حماسی زاغانو خپلی زال پریگ دی حماسی زاغانو خپلی زال پریگ دی دا اورونو سری لمبی سوی پر دی کلی خدای تی سی ناصر دا دی بی وزلو خدای تی سی ناصر دا دی بی وزلو درندانو بیا گزمی سوی پر دی کلی دا حسرت اوشکی اچا چی لچشمانو دا حسرت اوشکی اچا چی لچشمانو دا نپاق و ریس آئی سوی پر دی کلی ز سحر بکړه وکړم و بل لورته ز سحر بکړه وکړم و بل لورته ډېر جوړي افسانې سوې پر دې کلی مننه بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار زلمو حس چې مرې مړس د کام د ننګ د پار زلمو حس چې مرې مړس د کام د ننګ د پار زلمو دغه وا مې فکرو نه وژنې زامرونه د چا دغه وا مې فکرو نه وژنې زامرونه د چا بلا مون خوري پورته کې د خپل حق نار زلمو حس چمری مړس د کام د ننګ د پار زلمو بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار زلمو حس چمری مړس د کام د ننګ د پار زلمو مرګ په وعده دی چې یقین پر زل جلال باندې وی مرگ پواد دچی یقین پر زل جلال باندی وی خلیل یا وجو غوری لعور او لعنگار زلمو حتی چمری مرسی دا کام دا ننگ دا پار زلمو بس کی را پاس جون تا وٹاک تا گلار زلمو حس چمری مرسی دا کام دا ننگ دا پار زلمو خور زما دا وسای لواک یا بل سرد خور زما دا وسای لواک یا بل سرد یو دیر غنی وطن لرو یو بیروزگار زلمو حسی چمری مړس د کام د ننګ د پار زلمو بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار زلمو حسی چمری مړس د کام د ننګ د پار زلمو د ازادي و خپلواکي بد عمر وو وایما د آزاد و خپلواک بد عمر وو وایما چې ګام پر ګام تلاش کې ژو تر خپل کار زلمو الله حسی چمریم لسی د کام د ننګ د پار ظلمو بس کی را پاس ژوند ته وټا کی تګلا ظلمو حسی چمریم لسی د کام د ننګ د پار ظلمو ز سحر هر ما شام د ژوند رستای ما شام ګړم ز سحر هر ما شام د ژوند رستای ما شام ګړم پدل بخت په سبا کې ژتر سحر ظلمو حس چمریم لسی د کام د ننګ د پار ظلمو بس کی را پاس ژوند ته وټا کی تګلار ظلمو حس چمریم لسی د کام د ننګ د پار ظلمو حس چمریم لسی د کام د ننګ د پار ظلمو
اوس ته مشاعرې په دې برخه کې رضا شیدا صاحب ته خواست کوو چې هغه زموږ اورېدونکو ته خپل کلام وړاندې کړي.
دا یو نظم دی وای په مخ مرینه څومره حسینه د ګل ورینه ترکاند شیرینه دا سره او سپینه دا نازنینه دا زما مینه مینه زما ده نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره دله کهوره د سپر او توره نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره دله کهوره دا سپر او توره بیخی بادوره ما یکڑی بوره سر د دنیا ده نه پزړه سخت نه ډیره کخت سیال لوخت ما یکڑی بی بخت جگه درخت زرغنه شنخت زمال بخت شطر هر چا ده گل گلالی ده گل کمپلی ده سپین رلی ده هم تریالی ده هم ننگیالی ده ورد سیالی ده ده ملالی ده ده میوند سا ده سر پر زنگونیم زل کشپونیم ننزگر خونیم سوخت لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زی مجنونیم دام لیلا ده سر پر زنگونیم زل کشپونیم ننزگر خونیم سوخت لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زی مجنونیم دام لیلا ده زما ترانه زما افسانه تل را سره زما شوی و جای شکل نغمه تمی تکیه تمی پرده سر ده پناده زمین ستایم پدی رزایم زک گدایم بیا هم باچایم قربان ترتایم ترتا پیدایم چه پرشیدایم دا پشتونخوا دا پشتونخوا
دیر شا داو رضا شیدا صاحب خوندور شیر دیر پزیر نو پپشین کیو او د پشین د شاعرانو په میپل کیو اوس ته مشاعره په دې برخه کې عبدالمالک کلمیار ته خواست کو چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړي.
په اوس وخت کې دوه زبانه خلق ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلق ډیر سو دو زبان خلق ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق ډیر سو ډیر الله هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي یار دغه بدګمان خلق ډیر سو ډیر الله هم تر خپل او هم دبل تر عزت تیسی هم تر خپل او هم دبل تر عزت تیسی بی غیرت بی وجدان خلق ډیر سو ډیر الله پزایر به دی دوست پټ به دشمن وی پزایر به دی دوست پټ به دشمن وی تا په مرګ خوشاله ګران خلک ډیر سو مخامخ به دی صفات تر شا غیبت کړي ستا په رنگ دی هم شیطان خلک ډیر سو او څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو خو پر ما تیرې ګریوانه خلک ډیر سو ستا د کور نمک به خوري نیت به یې بل وي ستا د کور نمک به خوري نیت به یې بل وي قلمیار وایي دا نازوانه خلک ډیر په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو
ډیر ښه دا و عبدالمالک قلمیار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی د مشاعرې په دې برخه کې محمد زمان کرار ته خواست کو چې هغه زموږ اورېدونکو ته یو خوږ او په زړه پورې کلام وړاندې
کړي غزل به درته ووایم
ارشاد نن دې لیکل
د صدر په اجازه زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکړو چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکړو ورورکه ستا به ګټه زما تاوان ښکاره ښکاره سي دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناستیم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناستیم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناستیم سبا به د دې بندې خولې ایمان ښکاره ښکاره سي او زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما له مرګه پس به موریدان ښکاره ښکاره سي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما به پس له مرګه موریدان ښکاره ښکاره سي او اخري شعر دی دا نن که قرار چپه خوله او ډک زړه درته ګوري دا نن که قرار چپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي مننه دا نن که قرار چپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي
ډیر ښه دا و محمد زمان کرار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی اوس شیر محمد شادمن ته خواست کو چې هغه خپل کلام موږ ته وړاندې
ډیر تشکر نننی غزل
تاسو هم نن لیکل ډیر ښه ډیر
د پسرلي په باب ده سهار وختي را پاڅېدم یاره کښې نستم ډېر زبردست موسم و
جانانه و
په دوبي کښې د پسرلي غزل
ارشاد دا خو کله ناکله د شاعر زړه سپرلی ارشاد
نن یو عجبه عجبه موسم دی نن یو عجبه عجبه موسم دی لکه مثال دای نمونه موسم دی یو عجبه عجبه موسم دی لکه یو سال دای نمونه موسم دی او باید نسیم چې می ترڅنګ تیریږي باید نسیم چې می ترڅنګ تیریږي څنک یخ نکی ټنډه موسم دی بعد د سیم چې به تر څنګ تیریږي څنګه کې یخ نو کې ټنډه موسم دی او ما په وخت کې ننداره وکړله ما په وخت کې ننداره سر وخت یو کړه ما په وخت کې ننداره وکړله د مې یو ډک نشه نشه موسم دی داس ناڅاپه څو خوشبو احساس کړم داس ناڅاپه څو خوشبو احساس کړم داس د مینې علایده موسم دی د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت خوندې ښایسته موسم د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت خوندې ښایسته موسم او شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی ډیره مننه
د پښین د دې خایسته مشاعرې دویمه برخه بل اونۍ د توړاندې کول هم دې سره د رواني غنې د تړل کېدو وخت را رسیدلې. نو خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. خادوسه